وخت د ورځې پوره 2 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ساعت په خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور تاسو سره يم په کابل کې د برتانی سفیر وایي چې د سولې او امنیت ټینګښت وخت اړتیا لري او هیواد به د لوی تمویلونکي په توګه د افغانستان ترڅنګ پاتې وي دومینیک جرمی دغه خبره ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده چې د خبرونه په سر کې اورو خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لرو د سیمه او نړۍ د خبرونو سرلیک وایي چې د امریکا په 15 ایالتونو کې نن مقدماتي انتخابات ترسره کیږي او د بالکان شپږو هیوادونو پولیسو 22 کسان او لوی اندازه وسلې او مخدره مواد نیولې دي درنو اوریدونکو مخکې دی چې د سیمه او نړۍ خبرونه واوري پام وکړئ د افغانستان کورنیو مهمو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې له افغان طالبانو سره د اسلام آباد تماسونه روان دي یو شمېر افغان مدني فعالان ټینګار کوي چې حکومت باید د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان اعدام کړي چې د اعدام په سزا محکوم شوي او د افغانستان د جګړو د قربانیانو د وارثینو بنسټ له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې لخوا د بخښنې او ملي روغې جوړې تصویب شوی قانون دې لغوه کړي اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې له طالبانو سره د اسلام آباد تماسونه روان دي سرتاج عزیز د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې د ولسمشر اشرف غنی پرونیو څرګندونو ته د اشاري پترس کې ویل په پاکستان کې د میشتو طالبانو پر ضد هر از اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلام مشورو وروسته وشي
مونږ مخکې هم دا خبره روښانه کړې چې دا کار د سولې د خبرو له پیل مخکې نشو کولی بیا د هغو کسانو پر ضد اقدام کولی شو چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي او مونږ دې ته ژمن یو مونږ باید لومړی د سولې د خبرو میز ته د هغوی د راوستلو هڅه وکړو له دې پرته به د سولې بهیر بریالی نه شي او دا هغه اقدام دی چې نه یوازې پاکستان بلکې ټول اړخونه باید بحث او موافقه پرې وکړي نو هره پرېکړه به ډله ایزه وي او په ډله ایز ډول به عملي
کیږي ښاغلي غني په خپله پرونۍ وینا کې خبرداری ورکړل چې که پاکستان د افغانستان په وړاندې د یو مسؤول دولت په حیث عمل ونه کړي نو افغان حکومت په دې ته اړ وځي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو بنسټونو ته مراجعه وکړي یو شمېر افغان مدني فعالان ټینګار کوي چې حکومت باید د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان اعدام کړي چې د اعدام په سزا محکوم شوي دي د دغو فعالانو په استازیتوب میرویس عمر خیلن په یو اعتراضه غونډه کې وویل که حکومت یې تر یوې میاشتې غوښتنې ونه مني پراخ اعتراضونه به وکړي
زما غوښتنه ده چې کارختیا مولس مشر غواړي د افغانستان خلکو سره همدردی لري د افغانستان حکومت د افغانستان د ولس حکومت نو دغه تورستان دی اول اعدام کړي په شمول د انس حقانی
په ورته وخت کې ولسمشری مانی وای ډیر ژر به د هغو طالب زندانیانو د اعدام نړۍ پیل سي چې د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري د اعدام په سزا محکوم شوي دي افغان ولسمشر تیر ورځ ملي شورا غډیو ته په خبرو کې ژمنه وکړه چې په دې باب د عدلي او قضایي ارګانونو پریکړه له ځنډ پرته عملي سي بل خو د افغانستان مشرانو جرګه د طالبانو او پاکستان په اړه د حکومت له ورستي درې څخه هرکلای کوي د دغه جرګې رئیس فضل هدی مسلمي نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل په هیواد کې د اعدام د تطبیق له امنیت سره مرسته کولای شي او د افغانستان د جګړو د قربانیانو وارثینو بنسټ له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې لخوا د بخښنې او ملي روغې جوړې تصویب شوی قانون دی لغوه کړي د دغه بنسټ غړي شبابي د ثور د ومې نیټې د جنایت په مناسبه جوړه شوې غونډه کې رسنیو ته وویل چې د بشري ضد جنایتونو د لاملونو د محکمې لپاره سیاسي اراده نه ده موجوده تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واوري
د امریکا په 15 ایالتونو کې نن انتخابات کیږي چې دراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د جمهوریت غشتونکو او دیموکرات ګوندونو له خوا د کاندیدانو ټاکلو لپاره مهم بلل کیږي. دغه انتخابات په کنیکټیکټ، دلاویر، ماریلند، پنسلوانیا او رود آیلند کې کیږي. ویل کیږي د هیلری کلینټن پلویانو ته په کتو سره داسې ښکاري دغه پخوانی د بهرنیو چارو وزیر شای له خپل دیموکرات نوماند سیال برنی سانډرز څخه مخکې سي. د جمهور غشتون کې ګوند لخوا مخکښ نوماند ډونلډ ترامپ پر دې سربېره خپل کار ته دوام ورکړی چې سیالانو یې د پر وړاندې لاسونه سره یو کړل. د ټیکساس سناتور ټیډ کروز او د اوهایو والی جان کیسک د اپریل په 24مه یوه موافقه وکړه چې له مخې به یې دوی وتوانېږي په مهمو ایالتونو کې د ترامپ پر وړاندې په انتخاباتو کې برخه واخلي. له دوی څخه به یوازې یو په هر ایالت کې د ترامپ پر وړاندې برخه اخلي څو رایې یې ونه ویشل سي. دوی هیله لري چې د جمهور غشتونکو تر عمومي غونډې مخکې چې په جولای میاشت کې په اوهایو کې کیږي د ترامپ مخه ونیسي چې د کاندیدۍ لپاره ترلاسه کولو لپاره کافي استازي ونه ګټي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپا یووالي ته د یوه ګواښ په سترګه ګوري او هڅه کوي چې په وړاندې یې خنډ جوړ کړي. اوباما له سی بي ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبره شوه په اروپا کې د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ او ویل هغه فشار چې روسیه یې د اروپا پر سیاستونو راوړي له هغې لارې چې روسیه افراطي ښي اړخې ملت پالنه هڅوي او هغه هلې ځلې چې د اروپا د یووالي د ماتولو لپاره کیږي ټول هغه موارد دي چې د شاغلي پوتین په نوم یو کس یې ترسره کوي. اوباما ویل د هڅه وکړه چې پوتین له دې نظره چې ګونی اروپایي ټولنه او ناتو د روسیې لپاره ګواښ دی واړوي او زیاته یې کړه دی فکر کوي چې پوتین تیروتلې دی او د هغه ته ویلي چې له ځواکمنې او یو موټی اروپایي ټولنې سره د ځواکمنې روسیې ګډ کار غوره دی. خو د اوباما په وینا پوتین تر اوسه دا خبره نه ده منلې. د شپږو بالکان هیوادونو پولیسو درویشت کسان او لوی اندازه وسلې او مخدره مواد ورسره نیولې دي. انټرپول ویلي دا عملیات نړیوالو قاچاقړونکو د نیولو په هدف سوي. قاچاقړونکي ډیری وختونه وسلې او مخدره مواد د بالکان هیوادونو للارې لویدیځ اروپا ته وړي. په پاریس کې د تیر کال نومبر میاشتې په حمله کې کارېدلې وسلې هملته جوړې سوي وې. د پولیسو دغه عملیات د اپریل په 18مه د اولسمې څخه تر 19مې پورې په بوسنیا هرزګووینا، کروشیا، مقدونیا، مونټینګرو، سلووینیا او سربیا کې د انټرپول په غوښتنه وسول. عملیات د انټرپول او اروپایي اتحادیې د قانون پلي کوونکو او سرحدي ادارو په مرسته وسول. د بوسنیا هرزګووینا د انټرپول د څانګې مشر وویل پولیسو ګڼ شمېر ټوپکونه، لاسي بمونه، چاودېدونکي مواد، مهمات، پیسې، سره زر، موټرونه او مخدره مواد نیولې چې ډیری یې په بوسنیا کې وو. د نیول سوي کسانو د تابعیت په اړه نه دی ویل سوي. په سیمه کې امنیتي ادارو د جرایمو د مخنیوي لپاره له یو بل سره د پراخې کچې همکاري پیل کړې ده. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنان د تروریزم پر ضد د مبارزې په څرنګوالي تیره اونۍ بوسنیا ته سفر وکړ. د ارمنی پلو ناګونو قرباغ جلاغشتونکو ځواکونو ویاند وایي نن دوه جلاغشتونکو جنگیالي د آذربایجان لخوا په دازو کې وژل سوي دي. د آذربایجان دفاع وزیر نن تایید کړ چې په 24 ساعتو کې ځواکونو یې د جلاغشتونکو پر ځایو ترسل ځله زیاتې ډزې کړې دي. خو په باکو کې دغه وزارت ادعا کړې چې د آذربایجاني ځواکونو لخوا ډزې د ارمنی پلو لوري لخوا د اوربان څخه د سرغړونو په عکس العمل کې سوي. باکو دا مویل چې ارمنی پلاوه ځواکونو پر ترتر شار او شاوخوا سیمو زیات توغندي اورولې دي. د اپریل په لومړیو کې ناګونو قرباغ د 1949 کال راهیسې د اوربند راهیسې تر ټولو زیات تاوتریخوالی لیدلی. دغه اوربند په 1949 کال کې د آذربایجان او ارمنستان په مرسته جلا غوښتونکو ترمنځ کړکېچ ودراوه. د اوربند نوې موافقه د اپریل په 15مه پلي شوه. دواړه لوري پر یو بل د اپریل د 15مې له اوربند د سرغړونې تور پورې کوي. او د سربیا د بهرنیو چارو وزارت نن تایید کړ چې یو سرب وګړی په لیبیا کې برمته شوی دی. دغه راپور دوی میاشتې وروسته له هغه راغلی چې دوه سرب وګړي چې په لیبیا کې د سربیا په سفارت کې کار کاوه له برمته کېدو وروسته وژل شول. وزارت د برمته شوي کس د هویت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي چې د اپریل په 23مه یا 24مه برمته شوی وو. د بلګراد خبري اژانس وچرني نووستي راپور ورکړی چې برمته شوی کس 16 کلن میروسلاف ټومیک نومیږي او د جرمني د تیلو په یوه شرکت کې کار کاوه.
له همکار ملالی بشیر نه مننه چې د سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. وخت د ورځې دو بجې او لس دقیقې دی. درنو اوریدونکو، آزادي راډیو په منځنۍ چپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په خبرونه کې یو ځای اورو. د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د صدر اعظم د مشاور ورستی څرګندونه چې وایي د هغو طالبانو خلاف چې سوله ردوي باید ګډ اقدامات وشي رد کړي. په کابل کې د برتانی سفیر وایي چې د سولې او امنیت ټینګښت وخت اړتیا لري او هیواد به د لوی تمویلونکي په توګه د افغانستان ترڅنګ پاتې وي.
Well, the enduring partnership agreement between the United Kingdom and Afghanistan is a testament to
Afghanistan aw Britaniya tarmand strategic hamkari tarun de Britaniya la para Afghanistan sara daadi ko de zarurat paada yow muhim sparakht lik dai mung dere prakh yadi ke laro mung la Afghanistan sara da amniyat siyasat aw parmakhtak pa bakh ke mar
Dominic Jeremy da khabara azadi radio sara pa jangade maraka ke khade da che de khabarone pa traske awru de khost yow shmer madani faalan aw yow zalbia د وی غونډې لپاره د افغان حکومت څخه د خپل سیمې د خلکو د وشمیر غوښتنو د عملي کولو غوښتنه وکړه.
موږ خپل حق واړو، حق اخیستل کیږي، خو تر هغه ځای پورې چې د ولسواکۍ نظامونو خېګړې او ځانګړتیاوې دي هغه به د سولېزو غوښتنو لپاره موږ تعقیب وکړو.
د افغانستان په جنوب کې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د لوستو ځوانانو لیوالتیا زیاته سوې ده. دا چې ولې تفصیل په خبرونه کې اورو.
نومي عبد الله د کندهار شهر اوسیدونکو يم. راغلی مدلته جلب جس کومندانی ته چې په اردو پلی کې نوم لیکنه وکم. ځوانان چې د ملک د ملاتړ حیثیت لري باید
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو. د پروګرام په دوه نیمایي کې د انصاف پلټکه او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه مهروي. د انصاف پلټکه پروګرام کې اجمل تورمان د خلکو ستونزې چارواکو ته وړاندې کوي او په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې طاهر روشان ستاسو پیغامونه خبروي. را سره پاتې شئ. د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان ورستی څرګندونه چې وایي د هغو طالبانو خلاف چې سوله ردوي باید ګډ اقدامات وشي رد کړي. نوري اسنوري را سره په استودیو کې دی او نور تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي پاکستان نشي کولای د هغو طالبانو په وړاندې چې خبرو ته نه حاضرېږي پوځي اقدام وکړي. دا هیواد کولای شي چې د هغوی د پېښور او کوټې د رهبری شوراګانې افغانستان ته تسلیم کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي دا څرګندونې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار ستاج عزیز د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وکړي. ستاج عزیز ویلي چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، باید د څلور اړخیزې کمیټې نور غړي هم په دې اړه اقدام وکړي.
در بیانیه روز سه‌شنبه بسیار به صراحت گفته شد که وقتی طالبان در پشاور و کویته دفتر دارند و اگر پاکستان نمیتوانند در داخل خاک خود علیه اونا اقدام کنند، اینا را تسلیم کنند به حکومت افغانستان و همچنین شبکه اعضای شبکه افغانی را تا نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در مورد اونا فیصله کنند.
په بهرنیو چارو کې پاکستان د صدر اعظم سلاکار ستاج عزیز د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د پرونیو توندو څرګندونو په خبرګون کې چې ویلي دي نور له پاکستان له دې تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، ځکه اسلام آباد په خپلو مخکنیو ژمنو عمل نه دی کړی. د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، دا هیواد له خپله وسه ډیره هڅه کړې چې پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته یې کینوي. خو که د هغوی په وړاندې له پاکستانه د پوځي اقدام غوښتنه کیږي، په دې اړه باید له سلا مشورې وروسته د څلور اړخیزې کمیټې په چوکاټ کې چې پاکستان یو غړی دی ګډ اقدام وشي.
کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکو، نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواو لخوا وڅېړل شي او صلاح وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. که هره فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دغه راز وویل چې تر اوسه دوی هیله مند دي چې له وسلوالو طالبانو سره په څو راتلونکو اونیو کې د سولې خبرې وشي. هغه وویل پاکستان له خپله اړخه ډیره هڅه کوي چې د طالبانو مشران خبرو ته وهڅوي. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلي مرتضوي د ښاغلي عزیز د دې څرګندونو په اړه شک څرګند کړ او ویل چې طالبانو عملا پسرلني عملیات پیل کړي او دا یوازې د ستاج عزیز شخصي نظر دی.
ما عملا فعلا در چندین جبهه با طالبان درگیر هستیم. و آنچه آقای عزیز میگه دیدگاه خودشون است و حکومت افغانستان در ارتباط بعدن موقف رسمی خود خواهد گرفت.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې دغه راز نن ډیلي د آسیا د زړه د کنفرانس کوربه دی. ستاج عزیز دغه راز وویل چې د دې کنفرانس نتایجو ته هم سترګې په لاره دی چې هغه به وکولی شي د افغانستان د سولې له روان بهیر سره هڅه وکړي. ستاج عزیز وویل چې د دغه کنفرانس کې که کومې سلا او مشورې دوی ته ورکول کیږي هغه به عملي کړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په افغانستان کې د برتانیې سفیر وایي چې د امنیت او سولې ټینګښت وخت اړتیا لري او په کار ده چې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې له خبرو کار واخیستل سي. دومینیک جرمی ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې هیواد به د لوی تمویلونکي په توګه د افغانستان تر څنګ پاتې شي څو افغانان وکولی شي سوکالۍ ته ورسیږي. خغلی جرمی دا هم ویل چې د ملي وحدت حکومت د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پوره نه دی بریالی سوی، خو نوموړی زیاتوي چې پرمختګ ډیر وخت ته اړتیا لري. له خغلی جرمی سره زموږ همکار صفی الله ستانکزی مرکه کړي.
ښاغلی سفیر، مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. له افغانستان سره د برټانیې د مرستو او همکارۍ په اړه به خبرې پیل کړو. د افغانستان او برټانیې ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د لومړي وزیر ډیوډ کامرن لخوا په افغانستان کې د سولې، امنیت او اقتصادي پرمختګ د ښه کېدو په خاطر لاسلیک شو. کوم یو دغه ژمنه ستاسو په نظر پوره شوې؟
Well, the enduring partnership agreement between the United Kingdom and Afghanistan is a testament to
Afghanistan aw Britaniya tarmanz strategic kamkari tarun de Britaniya lapara Afghanistan sara da adiko de zarurat paada yow muhim sparakhtlik dai mung dere prakh adiko laro mung Afghanistan sara da amniyat siyasat aw parmakhtak pa barkha ke marasta kaw da amniyat de tingak pa barkha ke zumung da pam wad shmer sartiri da afan pauzyan utarsang de rozani mashuri aw zarfiyat judawani pa barkha ke bukhdi mung Afghanistan sara de yow der loy tamilawun ke hiwat patuga walaryo pa کې څه باندې 300 میلیونه ډالر د هیواد سره مرسته کوو چې د امنیت په ټینګښت پرمختګ او بودیجوي غوښتنو یې ولګوي. نو زه چې کله دغه تړون ته ګورم ډیر څه لرو چې د افغانستان او برتانیې ترمن د یو اوږدمهاله ملګرتیا دوام ښکاره کوي.
Evidence, very clear evidence of a long and strong partnership between the United Kingdom and Afghanistan.
But the two side of this partnership is
خود استراتیژیکو همکاری په تړون کې دوه برخې لا هم نه دي پوره شوي. د امنیت او سولې ټینګښت هغه برخې چې اوس ډیر افغانان په اړه نه هیله شوي دي.
Kind of hope for Afghanistan is not been accomplished yet.
Well, we look at having we talk about the transformation decade starting in 2015. Here in Afghanistan.
او موږ د امنیت د تحول د لسیز په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې به تطبیقیږي او په 2015 کال کې پیل شوې ده. دا به ډیر وخت ونیسي چې دا برخه پوره شي. اوس وخت چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ګورم د شلو کلونو په پرتله ډیر څه پکې ښه شوې دي، خو لا هم ډیر وخت پاتې دی چې دغه هدفونو ته ورسیږو. موږ به د افغانستان له خلکو او حکومت سره په خپل ژمنو ولاړ پاتې ووسو تر هغه چې سولې ته ورسیږي او تحول پکې راشي، ځکه چې د سولې او امنیت څخه پرته په افغانستان کې پرمختګ نشي راتلای.
Development in Afghanistan is not going to happen or be secure.
Lots of Afghans are not satisfied and happy with the work of government.
د دې افغانان اوس مهال د ملي وحدت حکومت لکارونو خوښ نه دي او قناعت نه پرې لري. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ هغوی خو په اصل کې نهیل شوي دي.
They are helpless actually. I think that it's really important that Afghans express their views. And I can understand the frustration at the length of time it has taken.
زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې افغانان خپل نظر بیانوي. زه دا مایوسی در کول شم چې خلک د ملي وحدت حکومت نه د ځینو مهمو ژمنو د نه عمل کېدو په خاطر لري. خو باید وایي چې دا لمړنۍ حکومت دی چې لیو سولیز انتقال وروسته رامنځته شوی دی او د دغه حکومت په وړاندې ننګونې ډیره زیات دي. هیڅوک هم دا فکر نشي کولای چې د افغانستان ټول ستونزې به په یو کال، دوو کلونو یا پنځو کلونو کې هوار شي. خو باید وایو چې افغان پوځیان ډیر ښه وی دي، ظرفیتونه ډیر ښه وی دي. لکه څنګه چې موږ د اپریل په 19 په کابل کې پیو پوزي مرکز د خنړی برید شاهدان وو، افغان پوزیانو د پیخي د کنټرول په باب خپل ظرفیت وښود چې د یادو پیخو په څیر د لویو پیخو د کنټرول ظرفیت لري او دا ډیره مهمه ده.
to deal with these sorts of attacks, and that's important.
UK is not a part and member of ongoing peace talks with Pakistan and
Britain. د افغانستان د سولې د روانو خبرو یو فعال غړی نه دی. له طالبانو سره د مخامخ خبرو د زمینې برابرولو په برخه کې هم پروانو هڅو کې ډیر رول نه لوبوي. که چیرته برټانیا د امریکا، چین او پاکستان په څیر په دغو خبرو کې د فعال رول د اخیستلو لپاره لیوالتیا ولري، څه فکر کوئ څه ډول به افغانانو سره مرسته وکړي چې سولې ته ورسیږي؟
Well, I think a negotiation to a peaceful outcome of the conflict is absolutely essential. That is the only way to have long-term stability.
د سولې خبرې د جګړې د ختمېدو لپاره ډېرې مهمې دي او یوازینې حل لار ده، او برېټانیا په دې لار کې د افغان حکومت پوره ملاتړ کوي. زه فکر کوم که چیرته افغان حکومت لمونږ وغواړي چې په دې پروسه کې فعال غړیتوب ولرو، موږ به خپل ملاتړ ترې څرګند کړو. خو موږ په دواړو هېوادونو، افغانستان او پاکستان، خپل نفوذ په دې طریقه کاروو چې دوی دواړه خبرو ته سره کېنو. زموږ لومړی وزیر ډیوډ کامرون، اشرف غنی او نواز شریف ته زمینه برابره کړه چې په خپلو کې سره خبرې وکړي. نړیواله ټولنه د سولې د څلور اړخیزو یا هم دوه اړخیزو خبرو کلک ملاتړ کوي. موږ هم له دې هڅو خپل پوره ملاتړ کوو.
Lots
of Afghans think that peace of Afghanistan is in the hand of Pakistan.
ډیر افغانان فکر کوي چې د افغانستان سوله د پاکستان په لاس کې ده. که پاکستان وغواړي افغانان به سولې ته ورسیږي. افغانان دا فکر هم کوي چې د پاکستان او برټانیې ملګرتیا په اصل کې یو اوږدمهاله ملګرتیا ده. برټانیا ولې په پاکستان فشار نه راولي چې له تروریستانو ملاتړ بند کړي، هغوی ته پټنځایونه ور نه کړي، لکه څنګه چې دا ثابته شوې چې د تروریستانو پټنځایونه په پاکستان کې دي؟
پاکستان او پاکستان giving them support.
Well, the UK is a long-term partner and friend of Pakistan and of Afghanistan, and so we want to show our friendship and partnership to both countries.
برټانیا د پاکستان یو اوږدمهاله ملګری ده او له افغانستان سره هم د ملګرتیا لري. موږ غواړو له دواړو هیوادونو سره خپل ملګرتیا او همکاري شریک کړو. دا ډیره مهمه ده چې افغانستان او پاکستان د راتلونکي په اړه یو ګډ لیدلوری ولري. زموږ قضاوت، یعنی سیاسي قضاوت، دا دی چې دا په مجموعي توګه د پاکستان د علاقې وړ موضوع نه ده چې په افغانستان کې جګړه دوام ولري او ترهګري هم داسې روانه وي.
In Afghanistan.
But there are reports and proved report documents that recent attack in Kabul and lots of attacks.
خدا ثابت شوی دا په دې اسناد شته چې په کابل کې ورستای خنړای برید او ځینی په خوانی بریدونه په پاکستان کې پلان شوی. څه فکر کوئ د پاکستان حکومت ترې نه دی خبر؟ ځکه چې هغه یو سامت ځای ورکړی او د کویټې شورا او د پیښور شورا هلته خوندې دي په پاکستان کې. څه فکر کوئ د پاکستان حکومت په دې حالت نه دی خبر؟
Pakistan, what do you think? They are not aware of that situation?
Well, I'm not going to comment on the awful killings that took place on the 19th of April.
زنه غواړم لدې پرته چې په کابل کې ورستې خنړې عمله وغندم، نور څه وایم. دا واقعي یو ترګریز حرکت وو او زه خپل جوړ خفغان او خخوګي له قربانیانو سره څرګندوم. زمونږ پیغام دواړو حکومتونو، پاکستان او افغانستان ته، دا دی چې هغه باید په ګډه سره کار وکړي. باید دغه ترګرو د تګ راتګ مخونی سي چې په دواړو هیوادونو کې فعال دي. تر هغه چې یو ورستې حل لار نوي رامنځته شي، دا جګړه روانه وي چې هم د پاکستان او هم افغانستان لپاره بد ده. زمونږ پیغام دا دی چې دواړه سره کینی او خبرې وکړي. په مخالفینو مو هم غږ دی چې د خبرو میز ته کینی.
Okay, thank you very much. Let's talk about the corruption in Afghan government.
اوس په افغان حکومت کې د فساد په اړه خبري وکړو. ویل کېږي د برېټانیا لمړی وزیر به په افغانستان کې د فساد په اړه یو غونډه کوربه وي. څه فکر کوئ څوک پکې برخه اخلي او اجنډا یې څه
ده؟
Well, it's an international summit for heads of government and heads of state that Prime Minister Cameron is hosting. In mid-May.
دا یو نړیواله غونډه ده چې د دولتونو مشران به پکې برخه اخلي او د لومړي وزیر ډیوډ کامرون په قربتوب به د مئی په نیمایي کې جوړیږي. دغه مشران به په دریو مسایلو خبرې کوي. لومړی دا چې د نړیوالو ادارو په واسطه څنګه فساد درولای شو، دویمه دا چې د نړیوالو سوداګریو له لارې فساد څنګه بندولای شو، او دریم دا چې هیوادونه څنګه په ګډه د هغو خلکو مخه نیسي چې فساد کوي او تورې پیسې کاروي. زه ډیر خوشاله یم چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له مخکې په دې غونډه کې د بحث وړ موضوعګانو په ټاکلو کې ونډه اخیستې ده. دلته د افغانستان تجربه چې فساد څنګه دولت لوړاندې تګ درولای، ډیره مهمه موضوع ده چې بحث پرې وشي او شریک شي. زه فکر کوم چې دا د افغان دولت او نړیوال ټولنې لپاره یو ننګونه ده چې دغه پیسو د لګښت پر سر څار ولري چې د مرستې لپاره یې ورکو. افغانستان یو ډیر مهم مثال دی چې ویل شي که فساد پکې ورک شي څومره نور ډیر ترلاسه کولای شي.
افغانستان از ا ریلی ګود ایگزامپل اف ا کانتری دټ کین اچیو سو مچ مور ون کرپشن از ټاکلډ.
Okay, thank you very much, Mr. Ambassador Dominic Jeremy.
په کابل کې د برتانی سفیر سره مو د آزادی رادیو ځانګړې مرکه واوریده.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري د آشنا راډیو خبرونه د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. یو شمیر افغان مدني فعالان وایي حکومت باید د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان له ځنډ پرته اعدام کړي چې د اعدام په سزا محکوم شوي دي. فعالانو د سه شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل که حکومت تر یوې میاشتې د دوی غوښتنې ونه مني پراخ مدني اعتراضونه به پیل کړي. درنو اوریدونکو په دې هکله مفصل رپورټ لرو چې په راتلونکو خپرونو کې به یې خپور کړو. بلخوا د خوست یو شمیر مدني فعالانو یو ځل بیا د یوې غونډې له لارې د افغان حکومت څخه د خپلې سیمې د خلکو د یو شمیر غوښتنو د عملي کولو غوښتنه وکړه. دوی خوست ته د برېښنا انتقال، د غلام خان بندر ترانزیت او د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د خلکو تر ټولو مهمې غوښتنې وبللې. نجیب الله الوخیل نور تفصیل لري.
د دوشنبه پر ورځ د خوست سلګونو مدني فعالانو، قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې افغان حکومت ته د یادې سیمې د خلکو اساسي غوښتنې وړاندې کړې او ګواښ وکړ که تر 15 ورځو د دوی غوښتنو ته پام ونشي نو خپل مدني حرکتونه به تر کابله وغځوي. دوی د خوست لپاره برېښنا، د غلام خان بندر ترانزیت، پر هوایي ډګر د عملي کار پیل، ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول او د خوست ولایت د ملکي او امنیتي ادارو د تشکیلاتو د لوړولو اړتیا د خپلو مهمو غوښتنو په توګه یاد کړه. د خوست یو تن مدني فعال محمد غفور مهدی آزادۍ راډیو ته وویل چې
موږ به خپل حق واړو، حق اخیستل کیږي خو تر هغه ځای پورې چې د ولسواکۍ نظامونو ښېګړې او ځانګړتیاوې دي هغه به د سوله ییزو پوښتنو له لارې موږ تعقیبوو او که چېرته ونه شوه د خوست مدني ټولنه ژمنه ده چې دغه غږ به ان تر ارګه پورې هم.
د خوست یو تن ځوان اید محمد سهار وویل چې د دې غونډې ګډونوالو مرکزي حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ ترڅو د دوی غوښتنې عملي کړي.
دولت ته 15 ورځې وخت ورکړل شو ترڅو په دې 15 ورځو کې هغه روا حقونه چې د خوست د ولسونو غوښتنه ده کاملي نشول نو بیا به موږ خپل مدني حرکتونو ته دوام ورکو او دا امکان هم شته چې خپل اعتراضونه تر کابل ورسو.
په خوست کې د ملکي او پوځي ادارو د تشکیلاتو کمښت د اساسي ستونزو څخه دی. کڅه هم د ولایت په خوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې دویمه درجه تلوړ شوی خو تر اوسه هم تشکیلی د دریمه درجه ولایت پاتې شوی دی. مدني فعال الیاس وحدت د خوست د ملکي او پوځي تشکیلاتو د پراخیدو د اړتیا په باب تاسې وایي.
خوست هغه بخانه خوست نه دی، اوس مهال یو ګڼ نفوسه ولایت دی خو له بده مرغه ملکي او نظامي تشکیلات د دریمه درجه ولایت دي. نو که چېرته د موږ ملکي او نظامي تشکیلات لوړ شي ګټه به دا وي چې لیوي خو به موږ ځوانان جذب شي بلې خواته د موږ د ولسونو هغه ستونزې زر رفه شي.
د غونډه په پای کې د ګډونوالو لخوا څلور ماده ایز پریکړه لیک صادر شو چې په کې راغلي ول د مرکزي حکومت مشران دي تر دې زیات د خوستوالو د زغم او حوصلې ازمینه نه اخلي او لاس په لاس دي د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره اقدام وکړي. په پریکړه لیک کې زیاته شوې مرکزي حکومت دې د دوی غوښتنې د تیر په څیر بابیزه نه کړي او که په اړه یې تر راتلونکو 15 ورځو عملي اقدامات ونه شي د خوست د ولسونو له جدي غبرګون سره به مخامخ شي او د دې مدني حرکتونو لړۍ به تر کابله ورسوي.
له خوستمو د ازادي راډیو د خبريال ریپورت واورېده. د افغانستان په جنوب کې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د لوستو ځوانانو لیوالتیا زیاته سوې ده. د نوم لیکنې لپاره په قطارونو کې ولاړ ځوانان چې اکثر یې د ښوونځي او پوهنتون په سطحه زده کړې لري وایي د هیواد څخه د دفاع لپاره غواړي پولیسو کې شامل شي. صادق رښتینی چې په کندهار کې د پولیسو د جلب او جذب مرکز ته ورغلی یو تفصیلي ریپورټ را لېږلی چې د یو ځوان په غږ پیلېږي.
نوم احمد ولید
د پلان چشته
اجي احمد
د کمزای اوسیدونکی
په کندهار ولایت.
دلته د پولیسو د جلب او جذب په مرکز کې لسګونه لوستي ځوانان د نوم لیکنې لپاره په قطار کې ولاړ دي. دوی هر یو د وطن سره د مینې ډکې څرګندونې کوي. زه غواړم د خپلې خاورې، خلکو او وطن څخه دفاع وکړم. که زما سر هم د وطن په دفاع کې ولاړ سي په ویاړم چې د بل افغان ژوند می تامین کړم. په قطار کې ولاړ ځوانان د 3 څخه تر 25 کلونو پورې عمرونه لري چې ډېری یې لوستي کسان دي. دوی وایي د هیواد ساتنه د هر افغان نر او ښځې اسلامي او ملي وجیبه ده.
نوم یې عبدالله دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. راغلی یم دلته جلب جذب قمندانۍ ته چې په اردو پلیو کې نوم لیکنه وکړم. ځوانان چې د یو ملک د ملاتیر حیثیت لري، باید ځوانان د خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. که چیرې په جې کې زه خپل سر هم بایلوم، نو زه به دا په ویاړ سره ووایم چې که مې خپل سر بایلوي، د یو بل انسان ژوند مې تامین کوي.
نن مې امان الله دی دلته د سرکېدو دپاره راغلی یم. ملي پولیس په دې ډېر خوشحاله یم او ډېر ډاډمن یم. زه به د وطن دپاره خدمت کوم.
په جنوب کې د افغان پوځ او پولیسو د جلب او جذب مسولین وایي چې ورځ تر بلې د هغو ځوانانو شمیر زیاتیږي چې غواړي په نظامي برخه کې د وطن او خاورې د خدمت لپاره ملا وتړي. د کندهار لپاره د دې مرکز مرستیال نجیب الله احساس مشواڼۍ وایي چې د تیر په پرتله اوس له دې څخه تر 40% پورې د هغو ځوانانو شمیر زیات شوی چې د پوځ لیکو ته شاملېږي.
د کندهار د ځوانانو اوس ډېره مینه د اردو ملي سره پیدا شوې ده، همداسې د پولیس ملي سره، همداسې د امنیت ملي سره. زه تقریبا یو نیم کال کېږي چې راغلم. زما نه مخکې چې دلته مونږ قتل د ورځې 15 کسان، 6 کسان، یا مطلب د میاشتې 40-50 کسان به مونږ جلبول. اوس الحمدلله د قندهار د ځوانانو سره مطلب د ملي اردو شوق پیدا شوی، او په دې وخت کې زموږ جلب جذب ډېر زیات شوی دی. انشاءالله د پخوا په حساب باندې قریبا په 30-40% اضافه.
په عین وخت کې د کندهار د امنیت کمانډانۍ د جلب او جذب امیر سمنوال محمد ظاهر عبدالی هم وایي چې نه یوازې نارینه بلکې میرمنې هم هر ورځ د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه کوي او غواړي چې له دې لارې د خپل هیواد خدمت او خاورې څخه ساتنه وکړي.
له کندهار مو د صادق رښتینی رپورټ واورید. درنو اوریدونکو، وخت د ورځې 2:10 دی. د پروګرام پاته نیمایي برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه مه هیروئ. خو مخکې له هر څه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته، چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې له طالبانو سره د اسلام آباد تماسونه روان دي. یو شمیر افغان مدني فعالان ټینګار کوي چې حکومت باید د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان اعدام کړي چې د اعدام په سزا محکوم شوی دي. د افغانستان د جګړو د قربانیانو د وارثینو بنسټ له افغان حکومت غواړي چې د ولسی جرګې لخوا د بخښنې او ملي روغې جوړې تصویب شوی قانون دی لغوه کړي. د امریکا په 5 ایالتونو کې نن انتخابات کېږي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو لخوا د کاندیدانو لپاره مهم بلل کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپا یووالي ته د یو ګواښ په سترګه ګوري. د شپږو بالکان هیوادونو پولیسو 22 کسان او لوی اندازه وسلې او مخدره مواد ورسره نیولې دي. د ارمنی پلو ناګورنو قرباغ جلاغشتونکو ځواکونو ویاند وایي نن 2 جلاغشتونکو جنگالي د آذربایجان لخوا په دازو کې وژل شوی دي. او د سربیا د بهرنی چار وزارت نن تایید کړ چې یو سرب وګړی په لیبیا کې برم تسوي دي.
ملالی بشیر له تاسو نه مننه. درنو اوریدونکو، د پروګرام په پاتې نیمایي برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه اوري. خو مخکې تر هغه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته، چې مرضیه احمدزی وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزیر د ترکمنستان له بهرنی چارو وزیر سره پر دوه اړخیزو اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. د مالی وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی اکلیل حکیمی د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنی چارو له وزیر ښاغلی رشید مردوف او ورسره پلاوی سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. اعلامیه کې یادونه شوې چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د راتلونکو ګډو اقتصادي او تجارتي همکارۍ ناستې ته د چمتووالي، د کاسا 1000 پروژې، د میزه پرمختیا، ترانسپورت، ریل پټلۍ او په مناسبه باید د سپن موادو د اخیستلو په اړه خبري وکړي. اعلامیه زیاتوي دوی هم درز د اقینې اوند خوې د ریل پټلۍ د پرانیستې، د لاجوردو د تجارتي لارې او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکارۍ په تړاو معلومات تبادله کړل. ټاکل شوې د افغانستان او ترکمنستان د ګډو اقتصادي او تجارتي همکارۍ شپږم ناسته په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلین وایي چې پرون د امنیت شورا په غونډه کې پریکړه وشوه سو افغانستان ته د اتیا اومه تیلو واردات بیا پیل شي. د دغه وزارت ویل مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې د مشترک المنافع هیوادونو په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد شاکر کارګر، د قانونو او پټرولیم وزارت تخنیکي مرستیال، د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلینو او د ملي امنیت د شورا مرستیال ګډون کړی و. دی ویل چې له خبرو وروسته پریکړه وشوه چې هیواد ته د اتیا تیلو او د اومه تیلو د واردولو اجازه ورکړل شي.
په دې جلسه کې ترتیب شو چې باید پیشنهاد وشي کابینې ته چې د اشتاد تیلو واردات افغانستان بیا شروع شي، تر یو مدت پورې دا د افغانستان اتیا ده چې اشتاد شمیره تیل افغانستان ته وارد شي.
قوقندي زیاتوي دغه موضوع د وروستي تصمیم نیولو لپاره د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندې کیږي. مخکې د افغانستان کابینې هیواد ته د اتیا تیلو پر واردولو بندیز لګولی و. اوس مال افغانستان ته نفتي مواد 90% له بهرنیو هیوادونو څخه راواردېږي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 9 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 438 افغانۍ.
خبری است. د اکولوس د حقیقی مجازی کمپنی خاوند فیسبوک داسې کمره جوړ کړی چې د لومړي ځل لپاره بشپړه کوروي ویډیو ثبتوي. دا وسیله شاوخوا 14 کمرې پر سر، یوه فیش آی کمره او دوه کمرې لاندې لري. فیسبوک چې د اکولوس کمپنی خاوند دی، تیره اونۍ په یوه غونډه کې د فیسبوک سراوند کیمرا په نوم 360 درجه کیمرا نندارې ته وړاندې کړه. دا کیمرا اته کې محتوا په ژوندۍ بڼه او په حقیقي مجازي ډول استریم یا آنلاین کوي. له حقیقي مجازي څخه تر اوسه پورې تر ډیره د ګیمرانو له لوري په کمپیوټري لوبو یا ګیمونو کې کار اخیستل کیږي، خو د بشپړې کوروي ویډیو جوړېدل تر اوسه ناممکن ښکارېدل. د فیسبوک مسؤلان وایي چې د دې کمرې د فلورلو نیت نه لري، بلکې غواړي چې راتلونکي دوبۍ د هغې ډیزاین په ګټ هب کې د حقیقي مجازي مینوالو، جوړونکو او پراختیا ورکونکو ته وړیا وړاندې کړي.
انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په دې راکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د انصاف پلاټ کې د خبرونه درنو خوښونکو تر هرڅه د مخازما اجمل تورمن سلامونه او منې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو د ظلمو په دغه خبرونه کې د ملک عبدالرقیب همدرد چې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ وسیدون کړي د ستونزه راخېستې ده، تقریبا عمومي ستونزه ده، یعنی دغه ستونزه په اوري سره به یوازې ملک عبدالرقیب نه بلکې په دغه ولسوالۍ کې نور په لسګونه کورنۍ هم هوساش یا آرام شي. د ملک عبدالرقیب ستونزه څه ده؟ دا به په خپل لدنه واورو.
زه ملک عبدالرقیب همدرد د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې ما
مهرباني وکړئ ستونزه مو څه ده؟
ستونزه ما تورمن صاحب دغه ستونزه ده چې په دونوي کې د استنادي دیوالو چې هغه د دې خوانه منګ اریزه تکمیله کړې د ولسوالۍ او د ولایت له خوانه ولاړ وزارت ته انکشاف ته او د هغه زینه د سروې امر او د ډیزاین امر راغی، نو په دو نوی کې دغه زمنګ هغه دیوال استنادي سروې او ډیزاین شو چې په هغه وخت کې زمنګ په جرباو جرباو زمکه د سین په مقابل کې قرار درلود. نو په هغه وخت کې دا زمنګ مشکل تا دولت توجه نه کوله، سه په درې نوی کې ویور، سه په سلور نوی کې ور، سه په دو نوی کې ویور. نو اوس زمنګ دغه مشکل دا ده چې اوس کورو ته اوس نږدې شوی او تهدید ټول کورو ته ده. هغه ځمکې خو د دې ولس بېچاره له منځه لاړه. که چېرته دو نوی کې موږ ته کار سوی وای نو زموږ اتیا فیصده ځمکه پاتې کېده، که درې نوی کې راته سوی وای نو پنځوس څلوېښت فیصده پاتې کېده، که څلور نوی کې سوی یو شل فیصده دېرش فیصده خو پاتې کېده. خو مګر متاسفانه چې ټول ځمکه له منځه لاړه او اوس کورونه کورو ته نږدې شوي دي. نو په هغه ارتباط سره ځمکې خو د بېچاره خلکو له منځه لاړلې. اوس موږ غواړو د محترم وزارت احیاء و انکشاف نه چې موږ ته دغه استنادي دیوال دغه موږ ته جوړ کړي چې زموږ او دغه ولس کورونه د دغه د سیند د خطر نه محفوظ شي.
ملک صاحب، تر دې مخکې مو له چا سره په دې اړه خبرې کړې وې؟ له محلي چارواکو سره یا له نورو سره؟
بلې تورمان صاحب، محترم وزیر صاحب برمک سره په دو نوی کې ورته تللی یم چې کله دا پروژه غسې په درې نوی کې هم تللی یم، امرونه هم را کړي، هغه هم را کړي. ما ویل چې زه کېږي نو کار راغلی یم بېرته وطن ته، نو بیا دوه میاشتې درې میاشتې بعد بیا هم تللی یم، کوم نتیجه یې نه ده ورکړې. نو په څلور نوی کې محترم وزیر صاحب نصیر دوراني ته هم زه په هغه کې پروسه اسمبلی په میاشت کې لاړم، او هغلته هغه هم یو هغه عریضه یې ولیکله چې دغه هغه ته هغه کوي په تطبیقي پلان کې شامل کړي. خو هر کال چې زه تللی یم په دو نوی کې تللی یم هم په تطبیقي پلان د کار کې شامل شوی، په درې نوی کې هم، په څلور نوی کې هم، نو پنځه نوی یې نه ده. هم په دې ورځو کې دوه درې ځلې زه لاړم، مګر وزیر صاحب ته نور مسؤلینو ته داسې زموږ هغه ونوسو چې موږ فضان هغه سره لیدلی وای او کتلی او ملاقات مو سره کړی وای. نو ځکه تاسې ته م زحمت درکړه چې دغه د خلکو او د ولس هغه څه ځمکې چې ولې هغه خو لاړلې، نو اوس دغه د بېچاره او خلکو دغه کورونه چې پاتې دي، نو اوس موږ د محترم وزارت انکشاف و دیهات نه دا خواهش لرو چې اقلا دا زموږ کورونه د دغه ولس بېچاره دغه محفوظ کړي.
بله ملک صاحب، تاسې دغه موضوع په خپل شخصي ډول باندې څېړلې او کنه د خپل لغمان ولایت د مقام د تاریخ مو څېړلې؟
خبره دا ده محترم تورمان صاحب چې دغه نه ده د ولسوالۍ لخوانه، د ولس لخوانه لیکل شوی ولسوالۍ ته چې دغه زموږ مشکل ده، بیا تللی ولایت ته، ولایت نه شورای ولایتي ته، شورای ولایتي نه بیا تللی دلته چې هغه څه تللی مرکز ته، مرکز ته بیرته هدایت د سروې او د ډیزاین راغلی په دو نوی کې، او دغه چې ډیزاین سروې سوی ده او نور زیاتې د دو نوی کې پاتې شو، درې نوی کې پاتې شو، څلور نوی کې پاتې شو، په دې کې دولت هم خبر ده، رعایت هم خبر ده، او اسنادونه زموږ هماغلته په دې درې څلور کلو کې قرار ارابیس کې قرار لري.
مننه ملک صاحب، موږ به هڅه وکړو چې ستاسو دغه ستونزه د کلیو پراختیا وزارت د مقام سره شریکه کړو چې په دې برخه کې ولې تر اوسه پورې څه کار نه دی شوی.
مهرباني، کور ودان. موږ هم غواړو چې په دغه ولس بېچاره ته او دغه ازمکې چې لمان دغه کورونه پر ځل محفوظ پاتې، دوی خپل آرام ژوند ته دوام ورکړي.
د انصاف په لټه کې
د ښاغلي ملک عبدالرقیب هم درد ستونزه مو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیرغونې وزارت له ویان ښاغلي اکبر رستمی سره شریکه کړه. ښاغلي رستمی په اړه راته وویل:
عرض وکړم چې وزارت احیاء و انکشاف دهات در 34 ولایت افغانستان در سکتورهای مختلف پروژه
باید عرض وکړم چې د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت په بیلابیلو سکتورونو کې پراختیایي پروژې پلي کوي. خدا چې د لغمان په ځانګړي ډول د خرغیو ځمکې د سیلابونو له خطر سره مخ دي، موږ د استنادي دیوالونو ډیری پروژې په لغمان کې درلودې. خای چې زموږ دوست دې شاهد وي چې د کلیو پراختیا وزیر دوه میاشتې مخکې لغمان ولایت ته سفر درلود او قرغیو ولسوالۍ ته هم لاړ، او موږ هلته د استنادي دیوال نو څو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې او د څو پروژو عملی کار مو رسمن پیل کړ. د ولایت د مقام په تالار کې د بلابلو ورسوالیو له مشرانو سره د وزیر په ناسته کې ډیریو د استنادي دیوال او د سخاک د پاکوبو د پروژو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. نو دغه وزارت هڅه کوي چې په لغمان او بیا په ځانګړي ډول خرغیو ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو پروژې زیاتې کړي. نو که دوی د شانستونزو سره مخ وي، پروژې نه تطبیق شوي، نو په همدغه ورځو کې دغه وزارت تراشی چې زموږ ستونزه تخنیکی بورته راجی کړو چې وی چېډي او که مستحق وي نو سل په سلو کې ستونزو ته رسیدګي کیږي او پروژې پلي کیږي.
بررسی بکنه در صورت کې نو مستحق بدن 100% به مشکلشون رسیدګي میشه او پروژېشون تطبیق میشه.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوټه ازری په
ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا د دېونه خبرونه شته سی واوریدله تربل مو پلوه وبخون کې خدای سپارو خو پتلو تو کې د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کې تاسو کول شي خپل ستونزې په دې شمیره لمک سره شریک کړئ 0992290 تاسو کول شي یوازې د انصاف پلټ کې د خبرونه لپاره په دغه شمیره لمک سره اړیکی ونیسي. ډیر ځله دل شي چې دوستان د نور مسایلو لپاره هم په دغه شمیره اړیکی نیسي او تقریبا یو ډول مزایمت ایجادي. نو له دوستانو هیله کوم چې دغه شمیره یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونه لپاره ده چې تاسو خپل ستونزې لمک سره شریک کړئ. نو کولای شي چې په همدې شمیره لمک سره اړیکی ونیسي. خوونه ولرای
د انصاف په لټه کې آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د آزادی او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو منوالو سلام. خوشاله يم چې دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی او بیا هم ستاسو دوستانو د سبسو پیغامونو د خبرولو زمينه برابر اسوه. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو هم څرګنده ده د تیر سیشن به پورز د حمل په جوش منیټه د کابل شهر د محمود خان د پلسره یو ستره چاودنه وسوه چې د هغه په سبب زموج زیات شمیر یوادوال ووجل سول او یو زیات شمیر هم زخمیان سول. نو د دغه ناوړی پیشي په اړوند زموج یو زیات شمیر اوریدونکو د ازادي رادیو ته ټلیفونونه کړي. نو موږ هم دغه خبرونه زیاته برخه د دغو دوستانو پیغامونو خبرولو ته ځانګړې کړې دي. نو راځي چې ستاسو دوستانو دغه پیغامونو ته غوږ ونیسو.
زه حاجی ګول د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته تقدیم دي. ورسره سلامت څخه زما وړاندې ساغلی اشرف غنی ته دادا چې د کابل ورستنۍ ته خیابریت چې کوم جنایتکار ډلې په خپل غاړه اخیستی د هغوی هغه جنایتکاران چې تاسو سره په بندیخانو کې یا په زندانونو کې بندیان دي هغوی دې باید د عام مظهر کې یعنی د خلکو په مخ کې اعدام شي تر څو د نورو لپاره عبرت شي او د کابل د بېګناه خلکو غچ د دوی نه واخیستل شي. او بل زما خبره دا ده چې دغه تش په نامه قاطع ماموریت د څه لپاره ده؟ د دوی نه زمونږ هیله دا ده چې همدغه نومې قاطع ماموریت د باید قاطع برخود د دې جنایتکارانو په مخ کې وکړي او دا جنایتکاران له منځه یوسي. وسلام.
ہلو السلام علیکم. زه خان محمد د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه وایم چې اشرف غنی او ډاکټر عدلات چې دا د نن چاودنه چې په لغې سره د کابل کې د دې سوالو جواب څوک ورکوي؟ دا به تاسو ورکوي یا به نور خلک ورکوي؟ زه وایم چې یا حکومت سم کوي یا دا دنده پرېږدي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لوګر دی ولایت نه درو خال د کلمه ز د قربانیانو کورونې ته تسلیت کوم او خدای دې ته اجر ورکړي. دا دې موږ حکومت موږ در په دره کړو موږ خپل وینیو چې دغه پولیس هم دغه د حکومت خلک لاندغه سرستان سره لاندغه غلامان سره همدغه طالبان سره دغه طالبان دغه سره په موټرسکلو کټو پورته ځي کټو پورته تیری. افسوس افسوس د دموکراتیک شت پښتنو پښتنو لپاره.
سلام علیکم د ازادي رادیو تاسو ما نن ډیره خوابازه سیشن دی په ورځي موټر بم چاودنه په کابل کې وسوله قربانیان یې ټول ملکي یعنی ځانې هر څوک چې دی ملکیان به خېږي
نو دا موټر دا مرګ موټر یا موټر بم چاودنه په کابل پایتخت کې وسوله. دا زه وایم ډېر تاثیرات ونه کړي، ځکه په دې خاطر باندې چې افغانان کې مختلف دي اوس فرق نه ورکوي. خو مشکل خلک خبر خلک د خدای پاک ته په جهنم کې واچي چې د دوزخ لاندې ووایي. خو زما د خپلو دولتي چارواکو سره دا ډېره هیله ده چې تاسو په خپل مابند کې د قدرت پر زور باندې بیرغونه ما سره شکوي. دا شالت ډېر شي چې نن ستاسو نه درېسه دښمن استفاده اخلي راځي پټاونه کوي. دا ټوله زما په ګمان چې عمر مې 28 یا 29 کال دی. دا ټول د پلان شوی د پاکستان د خواجه، ځکه په دې خاطر د پاکستان د خواجه چې په دې مصارف کېږي. دا په دې باندې ډېر مصرف کېږي، ځکه دا مصرف طالبانین توپک باندې هوا جراف مرمیو باندې دا کار نه کېږي. که 50 کاله وجنګېږي دی املا سره راوړنه به ونه لري، ځکه په ډېره خاطر باندې چې افغان قواوې ډېرې پر غوښتلې، ځکه په دې غوښتلې دي چې مجاز دي مجاز دي او بل خپل خارې دي پاکې د دوی تر سرو چې قربانېږي. زما ساتر قربان د ترار سرباز، ځکه په دې خاطر د وطن په دفاع کې ولاړ دي، د وطن په ناموس کې ولاړ. نو زما د دا ټول لوړ پوړو چارواکو سره دا خواهش ده چې د خدای ورته وګوري، د قرآن ورته وګوري، دا ولس نور ما کړوي، ځکه په دې خاطر ما کړوي. په خپل ما بینس کې سرکشین د نه درې ما جوړوي، دا نظام جوړ ده. په خدای کا دا نظام به جوړیږي نورم مور ملاتړ یو مور سره درېږو. خو دا پټرال سوی ده، نو دا زه داسې بولم چې دا د غلامانو کار د ورځنۍ چارې په خپله پر مخ بیایو. که لس پټاو سیم بیایو فرق نه راکوي، اوس نه ولکه مرګ فرق راکوي، نه ولکه پټاو فرق راکوي، نه ولکه زخمي بالا فرق راکوي. بالا د خپل ورځ چارې دي پر مخ یې بیایو، کم مخ باندې په مین کې وختو کم مخ پټا کوي هغه به ځای. خو دغه لوړ پوړو چارواکو سره مې ډېر خواهش دا ده، ډېره هیله ځینې کوم چې په خپل مابین کې دا نه درې ورکې کوي پر سر د قدرت پنجې زورونه ما وایي ستاسې نور استفاده کوي. د خدای په امان.
زه حاجي تنا د جلال آباد سره خبرې کوم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم. وروسته د سلام نه زه د کابل د پرونی حملې عاملینو ته یا په اصطلاح سره هغه چا چې دا کار اجرا کړی ده د نه داسې پیغام ورکوم چې دا نه افغانان دي او نه مسلمانان. که چېرې دا افغانان او مسلمانان وای نو د بېګناه افغانانو وینې به نه تویولې. پرون د طالبانو ویان بې شرمانه توګه دا پړه په خپل غاړه واخیسته او ویل چې دا کار مونږ کړی. زه دوی ته دا ویل لرم که تاسو په افغانستان باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پاینده کې حکومت کول غواړئ نو د داسې جنایت نه باید لاس واخلئ، ځکه دا جنایت ده. او دا مونږ پوهیږو چې دا د پردي خلکو په لمسون باندې یعنی د پاکستان په غلامۍ باندې او د هغوی په اشاره باندې دا کارونه تاسو کوئ. لطفا دې کار نه لاس اخلئ، کنه د قیامت په ورځ به د الله په حضور باندې تاسو څه ځواب لرئ. وسلام.
السلام علیکم. ما پیغام د دې د ازادي رادیو ریدونکو کاکون ته سلام او رسول سلامه ډاکټر اشرف غنی صاحب او عبد الله صاحب د افغانستان امنیتیز ورکونه مو ټول په ختم کړه په دې چودونو باندې په دې دزونو باندې. تاسو بیا هم دا خبره کوي چې موږ به واره خو انتقام به اخلو، دا خو د حل لار نه ده. باید سولي روغي حکانه خبرې پیل شي او د درواغو تش په نامه خبرو څخه ډډه وشي. وسلام.
زه جانداد د پرزی ولسوالۍ د کابل ولایت حمله ډېر په جدیاتو رندم او الله پاک دې د شهیدانو کورنۍ ته صبر ورکړي او د ټپیانو کورنۍ ته اجر. بیا په دې حق له دولت او چارواکي مجرم دي په دې خاطر چې د کابل په څلورو دروازو کې د تلاشۍ پوستې موجود دي. څنګه کېدای شي چې داسې موقعیت انتحار صورت ونیسي؟ حتماً بعض چارواکي د پاکستان سره اړیکې لري. باید هغه موټر تلاشي شي چې هغې کې غیر قانوني خلک په وسلو سنبال وي او د کار ته او د موقعیت پوښتنه ترې نه وشي. دا کار د مظلوم ولس په وس نه دی پوره. دا کار هغه څوک کوي چې ډالرو شوقیان دي. متاسفانه افغانستان خوار ملت د مجرمانو د لاسه برباد شو. الله دې دا مجرمان د قانون غندې غرق کړي. والسلام.
السلام علیکم. یہ گل محمد قبل نہ خبر کوم دے اس پنام مجاہد و افتخار کی کہ ما دا کار ما کھڑے دے خود دوزخ تے بلا سی دے جت پروردگار پتیج میں کی بارے کی میرے بانی تھی کہ کو بھی گناہ خل بوجی دا غز جہنم دے غضب دے خدا اور باندھ دے لعنت دے خدا اور باندھ دے لوی عذاب کی بگرفتاری او تب جو جگ بلا سے چیز کھار کہے. والسلام.
قدرمنو دوستانو دا وستا سے هغه پیغامونه چې د کابل د محمود خان پلتنی جدې د خنړی حمله د غندلو په مناسبت تاسو د ازادي رادیو د پیغام سپټولو په ماشين کې یشیوه. تاسو دغه احساسات او د خپل هیوادوالو سره د خواخوږي او همدردی څرګندونی د قدر وړ دی. اوس به هم راسو تاسو د نورو سپڅو پیغامونو اوریدلو ته.
السلام علیکم. زه عبدالودود یم د هلمند ولایت د گریش ولسوالی څخه دا پیغام ازادي راډیو ته پریږدم. ما هیله او ارزو د غټو غټو مشرانو شراست غزاده چې په هلمند په گریش ولسوالی کې ډیر بد وضعیت شروع کړی دی. عسکرو حتی د خلکو مالونه د خلکو ټول باغونه او شانې چې باو برباد کړل چې راسي بالا او خلکو تر چل کې هر څه چې په مخ ورنه بس هغه کوي.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بعد سلام دغه موږ یو وخت په پولیس کې درېدلی وو. نو اوس مو یو دانه ورور هلته په وطن کې پروتو په کاره طالبانو دا درې دی نه ولا په حکومت کې برخه کې طالبانو دا درې څلور ورځې کېږي چې ورو کړی دی سنا نه معلومېږي. دغه طالبان چې دا شمونه کوي دا اکثري باره شخصي بدوی ته خبره سره درېږي. باره به هېڅوک دا نه ګوري چې دا طالب د کندهار دی، دا د هلمند دی، دا د لشکرګاه دی، دا د پلانې ځای دی. هر سړی به طالب وژني، طالب را ولاړېږي، د حکومت سړی به ووژني. دا چې کارونه چې دي دا د کوان نه دي. دا چې دي دا چې کار ونه کړي بیا سخت بد واقعیت به ولري د دوی لپاره.
السلام علیکم. محبت الله مې کابل ولسوالۍ دی فرضا په تماس کې خوایم. او دا د اول میاشتې نه هم په تاریخ باندې مې ورو لګېدل هلمند کې شهید شوی و. اوس هغه د میاشت نه دینه تر اوسه لېږي. کنډکټ زنګ وو، تېر لیوا ته زنګ وو. نن د سبا ده پاندو کې موږ هم لګړې دي وو ته لکار او تر اوسه هېڅ سر حساب نه ده معلوم که دغه حساب او چې کېدلی شي مې ته دا خدمت د نوڅ لسته. والسلام.
سلام علیکم. زه د تورخم د لین درې واري ما وروره د لغمان د ساحې نه چې راوځي د لغمان سرک صحیح ده جوړ کړی د ترمیمي کار پرې روان دی او ګندګیری نیسي. او د لغمان د ساحې نه چې راوځي د کابل مربوط چې کېږي وروره ټول خرابه ده. سرک ټول خراب ده، کندو کپر ده، خندګې پکې زول دي. که په دغانه کم نه کېږي د سروبي نه دي اخوا د لغمان مربوط کې سرک موږ ته جوړ شو. وروره چټي ده د تنګي پورې د کابل مربوط ده ټول سرک خراب ده. د لغمان سرک کده د کابل خراب ده. موږ اشرف غني نه وروره ګوره دا هیله ده چې د سرک موږ ته وخوري. شروع ګوره ډېر مشکلات دي په دې لاره باندې. سرک خراب ده، روزه ټکرونه کېږي، خلک در بدل شو، کټارې ټولې خراب دي. سیند په غاړه باندې دونه چالیس په ډېکه پخوا ورکړې وه. ما دونه سیمنټ پکې اچولې دي چې په لغاتې یې وویم دا سیند ته ولېدلې ده کټارې. د دې باندې هم خواله چې وروره ګوره موږ ډېر وزم خرابه ده، ډېر خپه یي. دا سرک ګرم کپار ده. والسلام.
السلام علیکم. زه ضیاءالحق د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. وروسته د سلام څخه زما د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې د افغانستان لپاره تاسو ډېر خدمت کړی دی. تاسو څخه یو جهان مننه. والسلام. په احترام.
قدرمنو دوستانو دا وستاسې هغه پیغامونه چې تاسو په تیرو ورځو کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په دستګاه کې ثبت کړی و. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د راغلو پیغامونو په اساس جوړیږي. نو تاسو کولای شئ چې همیشه خپلې غوښتنې، وړاندیزونه، نظرونه او ستونزی د همدې لاري د ازادي رادیو سره شریک کړي. ازادي رادیو ستاسو خپل رادیو ده او تل ستاسو په خدمت کې ده. ګرانو دوستانو، د نن ورځې د پروګرام وخت هم دومره وو. نور نو تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. زه تایر روشان تر بل خبرونې پورې ستاسو اجازه غواړم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو